سنوری به استدیو اومده و با برنامه بعدی با شما سنوری از جان خراغل است.
بله زرغونه منګل، تاسو ستړي مشهید از ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو، یو بل خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په دوه درې ورځو کې به د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو یوه زیاته برخه ابتدایي نتیجه اعلان شي، او دا نتیجه به د تېرې یک شنبې د نتیجو په څیر نه وي چې پکې پاکې رایې له ناپاکو نه وي بیلې شوې. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرېدو ته چمتو دي، خو لومړی به جمیله ظریف ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی ډاکل شوی چې نن د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو پاتې ټولې پاڼې مرکز ته انتقال شي. قزاقستان له بریتانیا سره یو دوه اړخیز تړون لاسلیک کړ چې له مخې بریتانیا کولی شي د قزاقستان له لارې خپل پوځي وسایل له افغانستانه وباسي. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړ چې اوکراین کورنۍ جګړې ته نږدې شوی دی. اوسم پوره خبرونه ټاکل شوې چې نن د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو پاتې ټولې پاڼې مرکز ته انتقال شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نوروی چې کابل ته د رای پاڼو تر رسیدو وروسته به یو شمېر نور ابتدایي نتیجې اعلان شي. د یک شنبې په ورځ د شپږمش ولایتونو د لس فیصد رایو له اعلان سره سم د عبدالله عبدالله د رایو شمېر څه باندې 2,00,000 ته رسېدلی چې په دې پسې د اشرف غني احمد زی رایې څه باندې 1,90,000 ته رسېدلې او د نورو کاندیدانو رایې لږې وې. قزاقستان له بریتانیا سره یو دوه اړخیز تړون لاسلیک کړ چې له مخې بریتانیا کولی شي د قزاقستان له لارې خپل پوځي وسایل افغانستانه وباسي. دا تړون د قزاقستان د بهرنۍ چارو وزیر یارلان ادریسوف او په بهرنۍ چارو کې د بریتانیا د دولت وزیر سید وارسی پرون په استانه کې لاسلیک کړ. لکه شوې ده چې بریتانیا پوځیان د روان میلادي کال تر پایه د نورو بهرنۍ ځواکونو له پوځیانو سره افغانستانه ووزي. او د افغانستان د پوهنې وزیر د معرف په برخه کې د چین د مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. فاروق وردک پرون د ساينس او ټکنالوژي د مرکز د پرانیستلو پر مهال چې د چین په کومک د کابل پانتون تر څنګ جوړ شوی دی وویل، هیله لري چې چین د افغانستان د پوهنې په برخه کې خپل مرستې زیاتې کړي. په ورته وخت کې په کابل کې د چین سفیر دینګ شي جون چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه، افغانانو ته د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړ. د چین سفیر وویل چې په تېرو 12 کلونو کې پیکنګ له افغانستان سره د اوبخ خور لوړ زده کړو او روغتیا برخو کې مرستې کړې دي. هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړ چې اوکراین کورنۍ جګړې ته نږدې سوې ده. کرملین وویل پوتین دغه څرګندونې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د اوکراین پر حالاتو په ټلیفوني خبرو کې وکړې. پوتین وروسته لغې د څرګندونې کوي چې د اوکراین وسلوالو ځواکونو د هیواد په ختیځ کې چیرته چې روسي پلاو بیلتون غوښتونکو په لږ تر لږه 9 ښارونو کې دولتي ودانۍ یو ځینې نور تاسیسات تر خپل کنټرول لاندې راوستي، یو کوچنی پوځي هوایي اډه بیرته نیولې ده. د اوکراین موقت ولسمشر الکساندر تورچینوف وویل په کراماتورسک کې پوځي اډه آزاده شوې، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. د راپورونو مخې د غرض د تروریزم ضد نور عملیات سلیونسک ته نږدې هم پیل شوي چې د دغو عملیاتو په اړه هم زیات جزئیات نه دي خبر شوي. سپینې ماڼۍ د اوکراین په ختیځ کې د خطرناک وضعیت په وړاندې د کیف اقدام پر ځای وباله. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی وویل
We appreciate the government's statements that any actions it undertake
دای وای موږ د اوکراین د حکومت هغه باندې ستایو چې وای هر اقدام چې کوي هغه به په تدریجي او مسؤلانه ډول وي، او موږ له دې سره هم موافق یو چې له قوي څخه کار اخیستل یو مناسب انتخاب نه دی. خو د اوکراین حکومت هم مسؤلیت لري چې قانون او نظم تامین کړي، او د اوکراین په ختیځ کې لمسونکو په خو داسې یو وضعیت رامنځته کړی چې حکومت یې باید په وړاندې اقدام وکړي. دا وضعیت د دې کېدو لپاره تر ټولو غوره لار ده چې وسلوال له هغو ودانیو ووځي چې نیولې دي. پاین حل کې د روسي ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي بانک کې مون سره هم د اوکراین پر حالاتو ټلیفوني خبري وکړي، او له ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې غوښتي دي چې د اوکراین عملیات وغندي. د جنوبي کوریا یو کښته چې شاوخوا 400 تنه پکې سپاره دي، د دې هیواد په جنوب لویدیځ ساحل کې د ډوبېدو په حال کې ده. سپینې سیمه ییزې رسنۍ وایي د کښته اکثره سپرلۍ زده کوونکي دي چې د ښوونځي لخوا په یو علمي سفر د جیجو ټاپو ته تلل. چارواکي وایي چې 13 هلیکوپتر او 40 د ژغورنې کښته د پیښې ځای ته استول شوي، او تر اوسه پورې 110 تنه ژغورل شوي دي. د راپورونو له مخې مخکې له دې چې دغه کښته خپل توازن له لاسه ورکړي او په ډوبېدو شي، یو قوي غږ اوریدل شوی او خو بیا هم تر اوسه د پیخیلت نه دی معلوم. د جنوبی کوریا رسنې داسې تصویرونه خبره کړي چې د کګی شوی کشتی په خوا کې د ژغورنې کشتی لیدل کیږي. سعودي عربستان د استخباراتو مشر شاهزاده بندر ابن سلطان لخپل دندې ګوښه کړ. بندر ابن سلطان په خوا په امریکا کې د عربستان سفیر وو. دی د سوریې له یاغیانو سره د سعودي د مرستو مسؤول وو او په منځني ختیځ کې له ځواکمنو کسانو څخه شمیرل کېده. بندر په وروستیو کې د درملنې لپاره بهر ته تللی وو. د بندر پر ځای د هغه مرستیال یوسف ادریس ټاکل شوی دی. او روسی خبر همدا چې د عراق له فلوجه ښار تر زرو ډېرې کورنۍ وتلې دي. د کسانو ښار له دې ویرې پریښی دی چې ښایي حکومت پر مسلمانو وسلولو هوایي بریدونه وکړي. د ازادۍ راډیو د عراق څنګه د خبر له مخې پرون تر 1200 ډېرې کورنۍ له فلوجه کډه شوې. روانه اونۍ عراقي پوځیانو داسې پاڼې د هوا له لارې په فلوجه کې خپرې کړې چې پکې په څو ورځو کې د هوایي بریدونو خبرداری ورکړل شوی و څو دغه ښار بیرته له وسلولو ونیسي. په القاعده پورې مربوط وسلولو د نوي میلادی کال په درشل کې فلوجه ښار او ورسره نږدې رمادي سیمه ونیوله. د خبرونو پای.
ازادي راډیو او ری خبرونو تفصیل د غرض د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په دوه درې ورځو کې به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یوه زیاته برخه ابتدایي نتیجه اعلان شي. دا نتیجه به د تېرې یکشن بې د نتیجو په څیر نه وي چې پکې پاکې رایې له ناپاکو نه وي بیل شوې.
امیدوار یاسو چې هغه محلونه چې تفتیش کېږي یا دوباره شمارش کېږي تیزر په ظرف درې څلور ورځې کې په ټول ولایتو کې دا تکمیل شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د متسم غاجان د موندلو هڅې پیل کړې دي.
رسمی توګه د متحده عربی اماراتو د دولت لخوا موږ ته کوم معلومات تر اوسه پورې نه دی راکړل شوی چې متسم آقا جان څنګه لادرک شوی دی.
متسم آقا جان په عربي متحده اماراتو کې په داس حال کې لادرک شوی دی چې ټاکل شوی و د افغانستان د سولې عالی شورا یو پلاوی دوبۍ ته لاړ شي او له هغه سره خبرې وکړي. د هلمند ښځو چارو رئیس وایي په دې ولایت کې خزو لپاره ډېرې پروژې ترتیب شوې خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
اساسي کار وشو ته نه دی سوی که په دونیویم کې که په دولس کلونو کې.
دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېدو ته چمتو دي. سپورت او ازادي او اوریدونکي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یوه برخه ابتدایي نتیجې به ژر اعلان شي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دا نتیجې به د یکشن بې د نتیجو په څیر نه وي چې پکې پاکې رایې له ناپاکو نه وي بیل شوې. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي څرګندوي چې پر اعلان شوې ابتدایي نتیجې هم له سره غور شوی دی چې له هغې به هم ولس له نوې نتیجې سره یو ځای خبر شي. احمد شبر پرې راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې په دوه درې ورځو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې لویه فیصدي اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیا الحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل به دا رایې پاکې رایې وي او تر تیر ځل به لویه برخه وي. د اکشن بی پورس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شپږویشت ولایتونو لس فیصد رایې اعلان کړې چې له مخې عبدالله عبدالله څه باندې یو څلوېښت فیصد رایې لرلې، اشرف غني احمدزي څه باندې اووه دېرش فیصد رایې او زلمی رسول څه کم لس فیصد رایې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیا الحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې پر دغو اعلان شویو رایو یو شمیر پریکړې تطبیق شوې دي او دا ځل به د دغو پریکړو په رڼا کې زړه اعلان شوې فیصدي له نوې فیصدي سره یو ځای خپره شي. امرخیل بیا له پاکو رایو څخه د ناپاکو د بیلتون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون پاکاري شروع کړې ده په حدود د پنځه سوه محله د رایدهي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لیستون دی په ریکه ولې د دوباره شمارش هدایت صادر کړه د همدارنګه په حدود 400 محلونه چې هغه قرنټین دي او هغه به تفتیش کیږي هغه کې ځین علامات موجود و چې د لیستون دی مشکلات دي اصول او مقررات په نظر کې نه دي نیول شوی. نو عملا هم په ولایتو کې هم په مرکزی دفتر کې په دې مواردو کار پیل کړی ده او مجرد کې چې نتیجې یا معلوماتي چې ولایتي دفاترونه ترلاسه کړي تاکونه خپلواک کمیشن د خپل تصمیم ونیسي چې کوم محلات یا کومې رایې په دې کې باطلېږي او کومې نه باطلېږي.
د انتخابات خپلواک کمیشن دغه مرکز رایې قرنټین کوي چې پر اچول شویو رایو د مرکز د مشر لاسلیک او مهر نه وي. همدارس دغه محل رایې د منلو نه دي چې د انتخابات په ورځ په خپل سر تاسیس شوی وي. د بیناسمو محلونو رایې هم مشکوک دي. په تیر بیا چې په کوم محل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مسؤلان وهل شوي وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا یو نیم ځای داسې هم شوی دی چې مساوي رایې دوه صندوقونو ته اچول شوی دی، ځکه چې له دې سره د دوو کاندیدانو د استازو ترمنځ د جوړجاړي شک پیدا کیږي. هغه رایې هم شایي باطل شي چې په محافظتي کڅوړو کې نوي راغونډې شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا د رایو بیا شمیرنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د استازو، د کاندیدانو د استازو او د مدني ټولنې د استازو مخته کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته دا خبر هم وکړه چې په دوه درې ورځو کې لمن دی چې دا هڅې بشپړې شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د 400 محلونو رایې قرنټین شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نورې کومې رایې قرنټین کړي؟ دا پوښتنه د مرکې په پیل کې احمد شیبر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشأ مشر ضیاءالحق امرخیل څخه کړې ده. نوموړي په ځواب کې وویل
مجرد چې نتیجې یا معلومات چې ولایتي دفاترونه ترلاسه کړي تاکونه خپلواک کمیسیون د خپل تصمیم ونیسي چې کوم محلات یا کومې رایې په دې کې باطلېږي او کومې نه باطلېږي.
ستاسو له اټکل سره سم څومره وخت به ونیسي دغه 500 محلونه چې تاسو په نقشه کړی دي او 400
موږ هر ورځ د دوباره شمارش او هدایت صادرو او همدارنګ د تفتیش هدایت صادریږي. امیدوار یاسو چې دغه محلونه چې تفتیش کیږي یا دوباره شمارش کیږي ډېر زر په ظرف د 4 ورځو کې په ټول ولایت کې دا تکمیل شي، نتیجې ترلاسه کړو، نتیجې پاس اوس به د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل تصمیم.
نو تر هغه مخکې چې دغه پاکي او ناپاکي رای سره بیلې شي، د انتخابات خپلواک کمیسیون غواړي چې یو برخه نورې نتیجې هم اعلان کړي.
بله، موږ د هغه پاکو رایو پلان لرو چې کوم په اواخره کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل تصمیم نیولې دي چې کوم محلات به دوباره شمار شي، کوم محلات یا مرکزونو رای د تفتیش شي، په هغه تفتیش او دوباره شمیرنه نه بغیر چې کومه پاکي دي سیستم قبول کړی دي، پروسیسي وي دي، په صورت دي کې به یو قسمی نتایج نور هم اعلان شي چې دقیق تاریخ وي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان خلکو سره شي.
مخکنی لاس فیصد رای سه اعلان شوی به په هغه خو پاکه او ناپاکه رای وي، څنګه هغه به بیا له سره غنل کیشي؟
په هغه کې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه لاس فیصد شپږ سوالات چې قسمی نتایج اعلان کړي او په غیر نور څه پرې کړو وسوي، هغه پرې کړو به هم په مغلط فیصد هم تطبیق کیږي. یعنی په خلاصه د ولیا داوري حکم دا ځل د ټاکنو خپلواک کمیسیون دویم قسمی نتایج اعلان دی. اول قسمی نتایج سره په ګډه باندې ټول دا پاکي وي بغیر له شکایت او رسیدګی نه، چې د شکایتو کمیسیون محترم کمیسیون شکایت پر رسیدګی کوي او رسیدګی چې کله تکمیل شوه نتیجه به ټاکنو خپلواک کمیسیون عموما په ټول اراو باندې تطبیق کړي.
بیا هم تاسو اټکل کولای شئ چې دغه به 2% رای وي؟
دقیق تر اوسه پورې معلومات شتون نه لري، خو زه امیدوار یم چې دا ځل په کوم قسمی نتایج اعلان کیږي بل په 2% باندې اعلان شي او پاکي اعلان شي، دقیق اعلان شي، تر څو د افغانستان اولسته او همدارنګه د دې هغه زحمت چې په لسم د عمل باسره ده او د خپل سرنوشت په خاطر رای ورکړی ده، هغه بے صاحب رای او بے مالک رای یا ناپاک رای د پاکستان جدا کو تر څو اولسته اطمینان حاصل.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل چې وایي په درې څلور ورځو کې به د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو یوه زیاته برخه د رایو نتایج اعلان شي. ټاکل شوی ده چې د ثور په څلورمه د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي او لومړنۍ نتیجې اعلان شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان جمهوریت ریاست پر انتخاباتو یو شمیر لوی دي زور ورسپانو هم لیکنې خبرې کړې دي. فریباز ظاهر ورته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوست ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو د امنیت په اړه مطالب خپره کړي. ورځپاڼه لیکي چې تر انتخاباتو وړاندې طالبانو ډېرې حملې وکړې. واشنگتن پوست د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر دفترونو، سرینا هوټل او په کابل کې پر نورو بریدونو تمرکز کړی، خو د ورځپاڼې په باور د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په ورځ په غیر معمول ډول حالات آرام ښکارېدل. واشنگتن پوست زیاتوي چې همدا مسله د دې سبب سو چې افغان سیاستوال ګمان وکړي چې طالبانو په خپله خوښه پرېښودل چې د انتخاباتو بهیر دوام وکړي. ورځپاڼه د افغانستان د ولسمشر یو کاندید هدایت امین رساله له قوله لیکي چې وایي فکر نه کوي بل اړخ ډیر فشار راوړی وي، دوی حتی د یو شمېر افرادو د بریدونو مخه نیولې. ورځپاڼه لیکي چې احصایې بیا بل څه ښیي. د واشنگتن پوست په باور هغه اسناد چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د امریکایي پوځیانو لخوا خپاره سول ښیي چې د اپریل 15 په حقیقت کې د تاوتریخوالي ډکه غیر معموله ورځ وه. ورځپاڼه په دوام کې لیکي چې د انتخاباتو پر مهال د وسلوالو مخالفینو له 216 اتیا حملو څخه 216 د افغانستان په ختیځ کې وسوې. واشنگتن پوست په خپل مطلب کې د پاته حملو ځایونه ښیي او وایي چې 21 حملې په کندهار، 1 حملې په هلمند، 12 حملې د افغانستان په دیسکی، 14 په شمال او یوازې یو حمله په کابل کې وسوه. نیویورک ټایمز لیکي چې امریکایي ځواکونه د غشمیرې له افغان چارواکو څخه ترلاسه کړي دي. ټایمز ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ ګڼې کې د افغانستان په جنوب کې د بهرنیو ځواکونو پر وتلو تمرکز کړی دی. ورځپاڼه په تیره بیا د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه د برتانوي سرتیرو د وروستۍ جوپې وتلو ته اشاره کوي او وایي چې له دې سره د افغان جګړې یو خونړی او لنجمن فصل پای ته ورسېد. د ورځپاڼې په باور په سنگین کې د ناټو په مشرۍ ماموریت تل سختو ننګونو سره مخامخ سوی. ورځپاڼه لیکي چې دغه سیمه د تریاکو د تولید او قاچاق یو اساسي مرکز دی، نو ځکه د لیکوال په خبره ډیری سیمه ییز اوسیدونکي چې له طالبانو سره اړیکه هم نه لري د خپلې سوداګرۍ د خوندي کولو لپاره سختې جګړې ته آماده ول. ټایمز لیکي سره له دې چې د 2010 کال په وروستیو کې په دغه سیمه کې امریکایي ځواکونو د برتانویانو ځای ونیو او په وار وار یې د دغې سیمې د پاکولو ادعاوې کړې، خو د لیکوال په باور اوس هم په دې سیمه کې لانجې هغومره دي چې پخوا وې. ټایمز د سنگین ولسوالۍ د یو اوسیدونکي نظر اخیستی چې وایي په دغه سیمه کې د بهرنیو ځواکونو حضور تر ګټې تاوان ډېر رسولی. ورځپاڼه زیاتوي چې د جنوبي سیمو ډېری اوسیدونکي ورته باور لري. ورځپاڼې د یو بل اوسیدونکي نظر ته اشاره کړې چې وایي افغان امنیتي ځواکونه له هویت پاڼې پرته څوک بازار ته نه پرېږدي، خو کله چې خلک له طالبانو سره مخامخ کېږي نو د خپل کارت خوړلو ته اړ کېږي. ورځپاڼې په دغې سیمه کې د ولسمشر انتخاباتو بهیر ته هم په اشاره لیکلي چې هلته له 5 اصلي سیمو څخه یوازې په 2 کې رایي صندوقونو ته واچول سوې، هغه هم د لیکوال په خبره تر ډېره د افغان پوځ یا پولیسو غړي ول.
ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2012 نوي چپو سربېره د غرض لوی خورونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل کېده شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د متسم آغا جان د موندلو هڅې پیل کړې دي. د طالبانو استازې متسم آغا جان له څو ورځو راهیسې په عربي متحده په عربي متحد اماراتو کې ترې تم شوې ده. ټاکل شوی و چې د سولې د عالي شورا یو پلاوی له متسم آغا جان سره د خبرو لپاره اماراتو ته ولاړ شي، خو مخکې تر دې چې دا سفر وشي آغا جان په عربي متحد اماراتو کې ورک شو. احمد شبر د بهرنیو چارو د وزارت له ویان احمد شکیب مستغنی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د متسم آغا جان د موندلو هڅې چیرته رسیدلې دي. احمد شکیب مستغنی په ځواب کې وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا او د بهرنیو چارو وزارت او په توګه د سولې عالي شورا په همغږي سره په دې هڅه کې دی او د متحده عربي اماراتو د دولت د لوړپورو چارواکو سره په تماس کې هڅه کوي چې د متسم آغا جان برخلیک معلوم شي، خو تر اوسه پورې موږ د دې نه زیات معلومات لاسته نه دی راوړی.
ځینو طالبانو ویل دي چې متسم آغا جان په اماراتو کې حکومت په خپل استوګنځي کې نظر بند کړی دی، په دې اړه تاسو معلومات څه دي؟
دا خو احتمالي او فرضي خبرې دي، خو په رسمي توګه د متحده عربي اماراتو د دولت لخوا موږ ته کوم معلومات تر اوسه پورې نه دی راکړل شوی چې متسم آغا جان څرنګه لا درک شوی دی.
مستغنی صاحب، که چیرته په لند راتلونکي کې یعنی فرضاً په یو دوه اونیو کې د متسم آغا جان درک معلوم نشي، آیا د افغانستان حکومت به بیا هم له یو شمېر نورو طالبانو سره د سولې خبرې په اماراتو کې مخته یوسي؟
دا یو څرګنده خبره ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت په دې باندې هڅه کوي چې د مشروع لارو څخه د سولې خبرې اترې په عملی توګه پیل شي. خو بیا هم دا یو احتمالي او فردي خبره ده چې راتلونکي یو یا دو اونیو کې د متسم آغاجان برخلیک معلومیږي یا کنه، خو موږ هیله مند یو چې ژر تر ژره د دې برخلیک معلوم شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان احمد شکیب مستغنی سره د متسم آغا جان د ورکیدو د موندلو د هڅو په باب مرکه و. متسم آغا جان څو ورځې مخکې په عربي متحده اماراتو کې ترای تم شو. د په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی هم عربي متحده اماراتو ته ولاړ شي او له هغه سره د سولې په اړه خبرې وکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د هلمند ښځو چارو رئیس وايي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. جمیل نیازی له عملونه د ښځو په برخه کې د دولت ناسمه توجه بولي او په عین وخت کې د اوږدمهاله پروژو د ورکولو غوښتنه کوي. البته د ولایت دا وایي یو شمېر محصب خپل سر د ښځو په وړاندې پروژې پلي کوي چې هیڅ ډول مؤثریت نه لري. نور تفصیل له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال پراپوت کوري.
د شوزو د حقوقو پاره نه پوهاوی د زده کړې نشټوالی او په کورنۍ کې ناوړه دودونه د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي له مهمو عواملو څخه دي. د هلمند شوزو د ریاست مشر جمرین یزیبی ترغو چې دولت د شوزو په برخه کې ورتمهاله او مهمه پروژې پرې نه کړي د تاوتریخوالي ګراف او کچبه داسې د ډیرو په حال کې وي. نیازی ازادي رټول نه یوازې په 1392 مریض کال کې د شوزو د حقوقو په برخه کې کار نه دی سوی، بلکې په هیواد کې د نوې ادارې په 12 کلنه دوره کې فعالیتونه پروژې وو او اساسي کار نه دی تر سره سوی.
اساسي کار وشو ته نه دی سوی که په دونیویم کې که په 12 کلونو کې. خو پروژې ډېر راځي د شوزو لپاره، پروژې راځي دوه میاشتې نه درې میاشتې نه، هغه شوزو کار کوي ځ خپل په کار پسې. خو داسې اساسي او بنیادی کار نه دی ورته سوی په دغه دونیویم کال. را په دې خوا موږ ډېر آگاهي وشو ته ورکړې دي، ورکشاپونه مو جوړ کړې دي، غونډې مو جوړې کړې دي. تقریبا 15,000 شوزو ته مو یوازې د انتخاباتو په برخه کې آگاهي ورکړې ده، او تقریبا 400 شوزو د انتخاباتي پروسې څخه دوی د تلاشي په برخه کې مستفید سوي دي. د خیاطۍ پروژې، د پردو جوړولو پروژې دلته جوړې سوي دي چې په سلګونو شوزو ځینې برخمنې سوي دي. یو خو دوی مسلک زده کړی دي، او دوهم دا چې اقتصاد ته د دوی ګټه رسېدل ده، خو بیا هم دا کفایت نه کوي.
جمیلی نیزی وویل ډېری وخت په کلیوالو سیمو کې د ښځو د حقوقو په اړه د هغوی پوهاوی هم د پیښو او تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل سوی دی. خو څه شی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه نیولی سي؟ جمیلی نیزی وایي که چیرې د دوی لپاره اوږدمهالې پروژې پلی سي او هغوی د اقتصاد لپاره په پښو ودرول سي، د ښځو په وړاندې به د تاوتریخوالي مسایل راکم سي.
هغه بعضې موسسات چې دوی د جندر یا د ښځو په برخه کې کوم پروګرامونه لري، که دوی ټول زموږ سره په هماهنګۍ مخته د خپل پروژې یوسي، نو زه په دې باور لرم چې په 100% خو زه نسم ویلای، ځکه موږ داسې ولسوالیانې لرو چې تر تعدید لاندې ولسوالۍ لرو. خو شپېته او یا 100% زه دا اطمینان در کوم چې د شوزو اقتصاد ته به ګټه ورسېږي.
د هلمند د شوزو د ریاست مشر وویل په 1392 مریض کال کې د شوزو په وړاندې 15 پېښې سبسیدي چې اکثره د کوره د تیښتې، طلاق، قتل او وهلو ټکولو دي. دا چې په تېرو 12 کلونو کې د شوزو په برخه کې لګېدلې پیسې او پروژې ولې موثر نه دي تمام سوي، په دې اړه جمیلی نیازی وویل.
ډېرې موسسته چې موږ آګاهي نه لرو. یو وخت چې موږ خبرېږو چې دوی کومې پروژې د ښځو سره لري، بیا موږ د تلیفون د لارې څخه دوی خبرو چې دا کار مه کوئ، ځکه ښځینه پروژې چې د ښځو ریاست په جریان کې نه وي، د ښځو ریاست تایید و راجستر نه کوي، هغه پروژه اصلا منظوري نه لري. نو ډېرې انجوګانې شته چې دوی خپل پر سر پروژې تطبیقوي.
هغه ویل اکثره قضیې د بشر د حقوقو تر کمیسیون او څرندوالۍ پر رسولې دي، خو په ډیرو سیمو کې د ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې ځکه تر دوی پورې نه رسېږي چې ناامني ده او یا ښځې په دې برخه کې ډېر معلومات نه لري. دوی وویل یو شمېر کورنۍ د ښځو عکا او خدایي ورکړي حقوق هم نه ورکوي چې له دې جملې د نکاح زده کړې او میراث حقوق دي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې مو د ښځو د وضعیت په اړه د دې ولایت د ښځو د چارو د رئیس څرګندونې واورېدې چې وایي په دې ولایت کې د ښځو لپاره ډېرې پروژې ترتیب شوي دي خو عملاً یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د معتصم آغا جان د موندلو هڅې پیل کړې دي. معتصم آغا جان څو ورځې مخکې په داسې حال کې په عربي متحده اماراتو کې ترحتم شو چې ټاکل شوی و د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی هم عربي متحد اماراتو ته ولاړ شي او له هغه سره د سولې خبرې پیل کړي. یو شمیر څارونکي بیا وایي چې د آغا جان معتصم په لادرکه کېدو کې ښایي د پاکستان استخباراتي کړۍ لاس ولري. همدا شپه له کابل د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی را سره د ټلیفون په لیکه دی. سعیدی صاحب، تاسو چې د طالبان سره د سولې خبرو پرمختګونه له نږدې تعقیبوي، څه فکر کوئ چې مولا آغا جان څنګه لاره کړې شوې ده؟
اصلي واقعیت دا ده چې مولا آغا جان هغه وخت چې په کراچۍ کې زخمي شو بیرته په کابل کې تیروي سو لاړه ترکیې ته، ترکیې ورته ویزه ورکړه. وروسته یو تیاره د ترکیانو په لوګر کې سقوط وکړه. اته تنه ترکان اسیر شو. ترکان غیر مستقیم مراجعه وکړه طالبان مرکز ته، تیر شورای کویته ته. شورای کویته غوته وویل چې موږ ترکان خوش کوو، به دې شخص تاسو مولا آغا جان ته نور ویزه ورنکړئ. معتصم آغا جان ترکیې ومنل، ترکان خوش شو. وروسته ترکیه حاضر نه شو چې معتصم آغا جان ته په ترکیه کې اقامت او ویزه ورکړي. معتصم آغا جان راغی دوبۍ ته، دوبۍ ورته ویزه ورکړه. په دې وختو کې چې مذاکرات شروع کړه، طالبان او شجاع پادشاه چې په خاطر د استخباراتو پاکستان رئیس و، اوس په دوبۍ کې د اجیر په توګه د استخبارات دوبۍ سره کار کوي. د طالبانو د فشار او د پاکستان له فشار نه دوبۍ مجبور شو چې نور معتصم آغا جان ته ویزه ورنکړي. اوس معتصم آغا جان په کور کې معاصره ده، یعنې ویزه نه لري. اصلا دوبۍ حاضر نه ده چې معتصم آغا جان ته
سعیدی صاحب. مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان احمد شکیب مستغنی سره مو په دې اړه مرکه درلوده. دی وایي چې د معتصم آغا جان د موندلو لپاره هڅې پیل شوي دي. خدای هم وویل چې تر اوسه پورې د عربي متحده اماراتو لخوا رسما دوی ته په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. یعنې څه معنا دا چې ډیپلوماتیک چینلونه تر اوسه پورې فعال نه دي؟
زه په دې واره کې نه غواړم چې دا د بهرنیو چارو وزارت کار ده، اما زه وایم چې معتصم آغا جان مشکل ویزه ده. چون دغه چې اوس دوبۍ ورته ویزه نه دي ورکړې، د پاکستان له فشار نه او د طالبانو له فشار نه دوبۍ ورته ویزه نه دي ورکړې. دغه سړی ویزه نه لري په خپل.
بله، یعنی په دې معنا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماتیکو لارو نشي کوی دا ثابته کړي چې دی ګواکې د ویزې له کبله په کور کې نظربند دی، نه دا چې ورک شوی دی. داسې راپورونه ورکول کېږي چې ممکن دی نیول شوی وي. دی بله،
زه تاسو ته وایم چې دی په خپل کور کې نظربند دی. مشکل دا ده چې دی ویزه نه لري، اجازه نه لري چې له کور نه ووځي. تاسو معلوم ده چې څوک ویزه نه لري، خامخا دا مشکل ورسره شته.
د په داسې حال کې چې دی په کور کې نظربند وي، د افغانستان د سولې عالي شورا ورسره خبرې نشي کولی. ټاکل شوی و چې د سولې د شورا یو هیئت هلته دوبۍ ته ولاړ شي.
اصلا د سولې شورا دا خبره داسې دا ټول خبرې د مسعود ستانکزی او حکیم مجاهد سره ده. نور د سولې عالي شورا په مسایلو کې خبر نه دی. مشکل دا ده چې بهرنی چارو وزارت هم دا خبره کوي په اصل عمق ښځې کې داخل نه ده. یعنې دا خبرې ټول داغونه پټ دي. هغه خبرې ما درته وویل، واقعیت دا ده چې مشکل د ویزه ده. ترکان ویزه نه دي ورکړې د دې لپاره چې طالبان ترکان یې خوشې که د دې خاطر په باره کې. اوس له ځان سره څوک همکاري نه کوي. دی چې بیرته کابل ته راشي، مثال کابل ته راشي، همدا معلومېږي چې دی کابل ته تسلیم شو. په دې باره کې هم سر اکبر هغه ښه پوه خبر دی چې اوس په کابل کې دي. مور هم نه تپلي په دې باره کې خبر دی، خو زه نه وایم چې نوم واخلم نزاکتا ښه نه دي.
بله، مننه احمد سعیدی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی و چې په عربي متحده اماراتو کې د معتصم آغا جان د لادرکه کېدو د پیښې په اړه خپل نظر څرګندوي. دی وایي چې مدسم آغا جان په خپل کور کې نظربند او عربي متحده امارات نه غواړي چې د هغه ویزه یا هغه ته د اوسېدو اجازه ورکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوې او وړاندې له مخکېنی اعلان سره سم دوه اونیز پروګرامونه در تخبرو. سپورت او دغه راز ازادي او اوریدونکي خو اوس په افغانستان کې اتنې بجې کېدونکي دي. جمیله ظریف ته به یو ځل بیا ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ټاکل شوی چې نن د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو پاتې ټولې پاڼې مرکز ته انتقال شي. قزاقستان له بریتانیا سره یو دوه اړخیز تړون لاسلیک کړ چې له مخې بریتانیا کولی شي د قزاقستان له لارې خپل پوځي وسایل له افغانستانه وباسي. د افغانستان د پوهنې وزیر د معرف په برخه کې د چین د مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړ چې اوکراین کورنۍ جګړې ته نږدې شوی دی. د جنوبی کوریا یو کښته چې شاوخوا 400 تنه پکې سپاره دي، د دې هیواد په جنوب لویدیځ ساحل کې د ډوبېدو په حال کې ده. سعودي عربستان د استخباراتو مشر شاهزاده بندر ابن سلطان له خپلې دندې ګوښه کړ. په نایجیریا کې مشکوک مسلمانو یاغیانو د نجونو د یو ښوونځي تر سلو ډېر زده کوونکي برمته کړي دي. او د عراق له فلوجه ښاره تر زرو ډېرې کورنۍ وتلې دي. د کسانو ښار له دې ویرې پرېښی دی چې ښایي حکومت پر مسلمانو وسلوالو هوایي بریدونه وکړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوی او بخون کې خدای په نامه د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په روان پروګرام کې به په سپورتي خبرونو کې له مهمو لاسترولونو خبر شي، خو له هغه وروسته به د پروګرام ډیره برخه د افغانستان د فوتبال فدراسیون د یو مسول خبرو ته ځانګړې وي. خو تر هغه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه.
دا افغانستان د کیک بوکس دوو اتلانو روح الله محمدی او دستگیر پنچيري د نړیوال جام کمربندونه وګټل. د کیک بوکسینګ د ملي ټیم روزونکو انوش افضلی ازادي راډیو ته ویل روح الله محمدی د کیک بوکسینګ د نړیوال جام په پایلو کې خپل رومانیایي سیال نه هیله کړو کمربندي وګټه. دستگیر پنچيري هم د کوربه هیواد پرتګال کیک بوکسر له لوبي بهر کړ او وکړې شول د اتلولې کمربند په ملاکړي. افغانستان د کیک بوکس شاوخوا لس لوبغاړي او څلور پلاوي د کیک بوکس په نړیوال جام لوبه کې د ګډون لپاره شاوخوا یو اونۍ مخکې پرتګال ته تللی وو. افغان سکوهون کې حمید رحیمی خپل چکای سیال برونیسلاف کوبین د یک شنبه په شپه د لوبي په لمړي راوند کې ناک اوټ کړ. د حمید رحیمی پر رسمي پاڼه کې د لوبي ویډیو خبر شوې او ویل شوې چې حمید رحیمی وکړې شول د چک جمهوریت د لوبغاړي ته د المان په بنخر کې د یک شنبه په شپه د سکوهنې په حرفي لوبه کې په لمړي راوند ماته ورکړي. رحیمی په دې لوبه کې څو وار خپل سیال ناک ډاون کړ. لمړی واري په 15 مسانه کې خی هاکین سوکیا د خیلاس کوګ سوک ورکړ چې سیالې په ګوندو شو. دویم واري په 15 مسانه کې د خیلاس مخامخیا ګرات سوک واه چې بیا په مکه وغورځاو. په دریم واري په خیمه خامخه ګرات پر لپسې دوه وارونو سره خپل سیال لپخو وغورځاو او لوبه یې ترې وګټله. حمید رحیمی تیر کال هم په افغانستان کې مبارزه د سولې لپاره ترنوم لاندې یو لوبه وکړه چې وکړې شول د نړۍ په کچه تلولي کمربند خپل کړی. حمید رحیمی د یک شمې په شپه خپل 2 بریا ترلاسه کړه. د افغانستان د جودو ملي لوبغاړو د جنوبي اسیا په سیالیو کې د نقره درې او د برونزو څلور میډالونه وګټل. د جودو فدراسیون رئیس ذکریا اسدی ازادي راډیو ته وویل دا سیالي د نیپال په مرکز کټمندو ښار کې وشو چې محمد شاولی محسن احسان الحق محمدی او زکی محسن د افغانستان لپاره د نقره میډالونه وګټل. نقره میډالونه د بنگلاديش، نیپال، بوتان او سریلانکا په وړاندې له بریا وروسته افغان لوبغاړو په غاړه کړل. د افغانستان د تکواندو اتل روح الله نیکپا د دې لوبې په نړیوال جدول کې دیارلسم مقام خپل کړ. د افغانستان د تکواندو فدراسیون سکرتر جنرال میرویس بهاوی ازادي راډیو ته وویل د تکواندو د نړیوال فدراسیون ډبلیو ټي ایف تازه جدول بندي کې چې د یکشمې په ورځ خپور شو روح الله نیکپا په نړیواله کچه دیارلسم مقام لري. روح الله نیکپا ته دا لیکه د 8.15 امتیازونو له امله ورکړل شوې. نیکپا چې 2 ځلې د المپیک سیالۍ او برونز میډال هم ګټلی په المپیکي لوبغاړو کې 22 ځای لري. له بلې خوا نثار احمد بهاوی په نړیواله کچه 1.5 او په المپیکي لوبغاړو کې 2 ځای لري. سید مسعود کریمی هم چې په 1.5 کیلوګرامه کې لوبه کوي په 15 رده کې ځای نیولی. د ویل د چې افغان لوبغاړی روح الله نیکپا اوس وخت په جنوبي کوریا کې دی او د راتلونکو لوبو د ښه چمتووالي په خاطر خپله درملنه کوي. او په نړیوال فوټبال لوبو کې همدا چې ګرانادا او رئال مادرید خپل ورستۍ لوبې وګټلې. د رويټرز خبري اژانس لمخه د هسپانی د لا لیگا په فوټبال سیالیو کې رئال مادرید وکړې شول 0-0 الماریا لمات سره مخ کړی. ګرانادا هم 1-0 بارسلونا لمات سره مخ کړه. په دې ترتیب رئال مادرید ټیم په 9 امتیازونو دویم او اتلتیکو مادرید هم په 2 امتیازونو لومړی لیکل لري. بارسلونا بیا د ورستۍ ماتو له امله په 8 امتیازونو باندې دریم لیکه نیولې ده. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را به شو د خپل پروګرام د میل مپلور. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې مسول احمد شاه سایر زموږ د پروګرام میلمه د دوی ته ډیر زیات ښه راغلاست وایو.
مهرباني.
ښاغلی سایر، د افغانستان او قرغزستان ترمنځ د یک شنبې په ورځ په اماراتو کې لوبه وشوه. دغه لوبه عموما تاسو څنګه ارزوئ؟
سرنګه چې تاسو ته معلومه ده دا لوبه ډیر ښه او جالبه لوبه وو چې په اول میدان کې تر 15 وختوم دقیقې پورې د افغانستان لوبه هغه مخکې وو. ډیر ښایسته فوټبال وو خو متاسفانه چې هغه یو پیناتیر ګول نه شو. خو تاسو ته ډیر معلومه ده دا چې افغانستان دا تدارکاتي مسابقات دي. دا داسې مسابقه نه ده چې رسمي په رسمي توګه وي. د دې نتیجه دومره ارزښت نه درلوده. خو دا مهم وو چې باید افغانستان وګټي. یعنی زمونږ په نظر دا ګټل سمونه نه لري خو ډیر ښه لوبي وشو.
بله، اصلي هدف دغه لوبي څه وو؟
اصلي هدف د دې لوبي د دې چې د مخکې لدې چې د چیلنج کپ ته لاړ شي دوی دوستانه مسابقات نیسي چې دا مسابقه په دوبۍ کې وو او په راتلونکو اونۍ کې بیا مسابقه په تاجکستان کې هم سر ته رسیدي ان شاء الله.
د ټیم د ترکیب په اړه به وایو، ډیر خلک وایي چې افغان لوبغاړو هماهنګي نه درلوده. دی بل ترمنز هر یو به ځان ته لوبه کوله.
تقریبا صحیح خبره ده چې هماهنګي نه درلوده. خدا داسې خبره نه ده چې هر یو په خپل په ګټه کې لوبه کوله. دا صحیح خبره نه ده. دا ټول د دې معنا لري چې دوی یو میاشت مخکې هم ځان سره یو ځای لوبه کوله. دا دومره مشکلات ندرلوده. خو متاسفانه چې دا پنالتی چې ګول شو وای هیڅ خبره نه و.
پنالتی په څومره دقیقه کې و او چا دغه پنالتی مس کړله؟
دا فیصل شایسته چې دا لوملای زل و چې د افغانستان په ملي تیم کې لوبه کول هغه ته یوسف کارګر وایل چې دا پنالتی دا وای چې ګول شي. خو متاسفانه چې نشو بیا په هغه ګول پایا کې ولګیدا. دا زما په خیال دومره ارزښت نه لري چې باید حتما وګټي افغانستان. دا خلوب کوله او یا شپته فیصد لوبه د افغانستان په ګټه.
یعنی په هیله لري چې بل اخر دغه لوبي لپاره هم افغانستان ته یو څه امتیاز ورکړل شي. که څنګه
شاهد ورکی هو ولې نه؟
بله، په ټیم کې کوم لوبغاړي شامل وو؟ کوم ځایونه راغلي وو
په ټیم کې؟ 11 کسان د کابل وو او 12 کسان د بهر وو.
منظور مې دا په دغه لوبه کې چې کوم لوبغاړي وو لوبیدل، داسې کړدل چې ډیر د بهر نه راغلي. څو افغانان دیننه د افغانستان نه راغلي او څو بهرني لوبغاړي په دغه لوبه کې شامل شول؟
په لوبه کې داسې چې شامل شوی وو تاسو خو هم ولیدل چې څو کسان وو. یو افغانستان کې فر اسلام وو، اسلام حمیری، فرزاد، رفی بارکزی وو او دا کسان وو. نور طول دغه بهر وو.
بهر نه کوم لوبغاړي نوی دغه ټیم چې جاسب شول له بهر لوبنه؟
یو فیصل شایسته وو، بل زمیر داوتی.
بله، دغه لوبه چې وشو څومره افغانان ورسره غلی وو او د افغانانو عکس العمل څه د دغه لوبې څخه؟
زما په خیال د 2000 نه زیات تماشاچیان افغانان وو چې راغلي وو. د افغانستان بیرغونه غوی لاس کې وو او ډیر تشویق کول. خو بدبختانه چې هغه پیناتی چې ګول شوی و هر خبره دیگه و.
بله کلوبی باندې وغږیږو، لوبه تر څومره فیصده د افغانانو په لاس کې وه او لوبه څه رقم وه؟ دفاعي وه، حمله وه، د افغانانو لخوا د قرغزستان کوم حالات اختیار کړی؟
قرغزستان خو د 15 اول میدان کې ټول لوبه د افغانستان په ګټه وو، 80% د افغانستان په ګټه وو، او زما په خیال تر اخره پورې هغوی خو نشو کولای چې دومره یو لوبې سم
حمله وکړي، منظور
حمله وکړي. افغانستان دغه یو دوه درې حملې د هغوی وو، باقي ټول حمله د افغانستان.
یعنی افغانستان حمله لوبه وکړه او هغوی دفاعي
هغوی په دې مساوي کې ډېر خوشحاله وو.
څومره باوري است یعنی کېدای شي ځینې ستر ټیمونه هم په یولس بای کې یا لس بای کې چې لس دفاع ولري ګول وهل ډېر سخت کار وي؟ په دغسې حالاتو کې ستاسو په نظر داسې یو لوبغاړی چې وکولی شي ډریبل ډېر ښه وکړي ضرور نه و لکه معروف محمدی یو مثال مونږ لرو په افغانستان کې دننه د افغان لوبغاړو چې هغه ته چانس نه ورکړل شوی په دې لوبه کې؟
داسې دي چې هغه کسان چې د هغه په ځای کې چانس ورکوله و،
مثلا آزاد زوی و، فکر کوم آزاد زوی و څو چانس یې مس کړل، څو د فی دریبالی غوښتل بل اخره په خپل چانس کې دوه لوبغاړي ونه شو کړی چې دریبال کې. یعنی محمدی قتل شوی چې محمدی هتا دوه درې نفر هغه دریبل کړی دي، یا سنجر احمدی یا بلال ارزو چې هغه په لوبه کې عمره ښکارا نشول. ستاسو په نظر باید څه شوی وای دغه حالت کې؟
د عملی په کرخه کې چې دا دوه سنجر احمدی او بلال ارزو دا دواله ډیر ښه وو، د معروف محمدی نه دا دواله اوچت دي.
له دې وروسته به کوم ځایو کې لوبه کوي افغان ټیم؟
یوازې دا په راتلونکي اونۍ کې د تاجکستان کې انشاءالله مسابقه.
په څوم تاریخ دقیق؟
هغه تاریخ دقیق نه تر اوسه.
د تاجکستان سره په تاجکستان کې دا هم دوستانه لوبه
هم دوستانه دي، چې بیا په دیرشم دسمبر فلیپین سره دي، اول جوزا د ترکمنستان سره، او دریم جوزا د لاوس سره دي، چې دا په لاوس کې مسابقه ترسره کیږي.
کور ودان احمد شاه سایر د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل. کور ودان شندي اوسې د لوبه له میدان سپورتي پروگرام د نوریدونکو. زموږ پروگرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخونکي خدای سپارم. ښه وخت ولرئ.
آزادی او اوریدونکو
سلامونه. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې لږینو اوریدونکو اوري چې لنیو ولسمشر څخه خپلې غوښتنې مطرح کوي. ځینې کسان وایي په کار ده د اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه وسی، څوک بیا ملي اردو ته د جدي پاملرنې غوښتنه لري. اوریدونکو په خپل پیغامونو کې نور مسایلو ته هم اشاره کړې ده. د پروګرام په پیل کې لږینو اوریدونکو دوی په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې لنیو ولسمشر څخه خپل غوښتنې مطرح کوي. په پیل کې اوري چې د خوست یو اوسیدونکو له مالی وزارت څخه ګیله مند دی.
مریم د خوست ولایت څخه د مالی وزارت او نور وزارتونه زم سره د خوست ولایت سره د مور او مایرې چلند کوي. د غلام خان بندر چې 350 کیلومتره نسبتا نور ته لنډه ده، دا لارا ترنځ شوی هم ده، خو د مالی وزارت اوس ترانزیت مها ډک کوي. نومونږ له دوی څخه هیله کوو چې زمونږ سره دې د مور او مایرې چلند نور پای ته ورسوي او دې سره جدي پاملرنه وکړي.
حدیث رحمانی شادسی د دوه ولسوالي اوسیدونکی یم. د ولسوالي دواب او د نورګرام په منځ کې لاره د دوران په نوم تر اوسه تقریبا یو دوه میاشتې کېږي چې معاصره دي. تر اوسه پورې حکومت او کم حکومتي چارواکي چې دي پام نه نیولی چې دي دغه لارې خلاصې کړي. د دې حکومت د چارواکو نه دا درخواست دي چې دغه لارې چې کوم دي د دې حل مشکل حل کې په دې نږدې وخت کې. دنیا
خواہش تھی
دا څنګه سوله ده او څنګه د افغانستان د شیدې جوړیږي چې که زره او بندیان یې رایله کړل هغو نن ټوپکان په لاس کښې دي دلته په کلي کښې خلک وژني ورور قربان سم کمینونه نه شي موټران سوځي خلک زیروي راوتراغه مکمه کړله کمزوري یې نه کړله ولا په دې ته زه پوهېږم هلته وایي سوله ده هلته جنګونه دي ورور په دې نو دا زما خواهش دي زه لوړ مکان ماسه چې په دې کښې دي فکر و چې دا څه کیسه ده. السلام علیکم. ما دا نوي ولسمشر څخه دا غوښتنه ده چې تر هر څه مخکې له امریکا سره تړون لاسلیک کړي ځکه چې د بهرنیو لاسونه زموږ څخه لنډ چې د پتېره د پاکستان په موږ کښې هر رقم تېروتنې کوي. خارجیان پاکستانیان یا مثلا ایران خلک یا نور دغه خارجي دولتونه چې دي دغه د افغانستان خبره ولې نه مني چې ورته وایي چې لاړ شئ هلته یو پل ګډ کوي یا لاړ شئ هلته یو مکتب وسوځوئ یا لاړ شئ هلته یو بام والوځوئ دغه ولې زموږ خبره نه مني د افغانانو خبره موږ او تاسې باید په دې باندې یو سوچ کړو موږ او تاسې باید په د خپلو کړنو باندې له سره یو غور وکړو ګوره تاسې وګورئ چې موږ او تاسو په رسانیو کښې او د ټولو رسانیو دغه اورو چې پاکستان موږ ته داسې وکړل او پاکستان داسې وکړل نو پاکستان خو تاسو داسې نه دي کړي تاسو ولې خبره مني یعنې تاسو خبرې ونه منئ د افغانستان خلکو خپله تاسې خپل ملک وران نه کوي خپله تاسې خپل پل وانه لوځوئ نو هغه هم څه کوي
افغانستان ته د کار یو روزګار دپاره یا دا نور داسې د پاکستان کومې ښځې خلک چې را ځي دا د فکر د دغو دپاره افغانستان د حکومت خواهش دی دغه د نه پرېږدي په افغانستان کښې چې دغه یې له کړي نه زیات کار انتحاریان زیات هر څه مشکلات چې دی د دغو څه پېښېږي دا دې بند شي هر څه سختي څه دې پرې ولګېږي. السلام علیکم.
نور محمد کوچی د کابل د کوټ سنګي نفتماری څه وایم د کابل چې څه سپخانې دي انتانیک سپخانې ته پرون مونږ ورغلي وو یو فنان دی خالد ډاکتر ده یو بل فنان ډاکتر ده چې څوک وایسته لري د هغوی علاج شي غاین کېږي فشارم ګوري څوک چې وایسته نه لري یو غریب سړی ورشي د هغو ته سلام نه واچوي حتی ګوري موږ یو مریض پرون وغلی پرون په 9 بجې باندې دغه ټایم باندې دوی داسې نه وي چې دا له کومه راغی کومه ولاړ د پروت وته ابري زه پوکو بیا ابري پسې مړ شو اچین را وړاته په هغه کښې خښکو په دغه دلامان کښې دغه کیسې او د غریبانو غږ نه اورېدل کېږي دا اسلام ده که کیسه ده.
ډاکتر درمل خپلواک یم له پکتیکا ولایت څخه د پکتیکا په ولایت کښې هغه کلینیکونه چې سل سنتر دي او د دغو کلینیکونو د پرسونل معاش او درمل د عامروتیا وزارت اړوند د اسین پروژې لخوا تمویل کېږي خو له تېرو 8 میاشتو را په دې خوا د دغه مربوطه کلینیکونو پرسونل معاش نه دی اخیستی او نه دغه کلینیکونو ته درمل رسېدلي دي د دغه کلینیکونو پرسونل له زیاتو ستونزو سره مخ دی د عامې روغتیا وزارت له محترمو مسؤلینو څخه صمیمانه هیله کوم چې د اړوند پرسونل د تېرو 2 میاشتو د معاشونو ستونزه حل کاندي او د یادونې وړ ده چې دغه کلینیکونه سب سنتر دي او د عامې روغتیا په وزارت کښې دغه پروژه د تقویت میکانیزم دفتر یا د اف ام پروژې په نوم یادېږي.
نصیبالله خالقي د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم د ګیزاب ولسوالۍ چې د روزګان د مرکز ریکورډ څخه یو لرې په 100 کیلومترو پرته ولسوالۍ ده نو د ګیزاب ولسوالۍ کلینیک باید چې دوی په شبخانه تبدیل کړي ځکه چې د ګیزاب ولسوالۍ عاجل مریض هېڅ وخت هم نه شي کولی چې د روزګانه پرې ورسیږي څه چې په لار د لارې یو غټ مشکل خرابوالی او بل غټ مشکل دا دی چې د ټولو نامنی غټ ستونزه ده چې په ماسې پرته وي چې لارې ټوله د طالبانو په لاس کښې وي تر چورې د ولسوالیو پورې. نو موږ د عامې روغتیا د وزارت څخه دا خوښنه کوو او تاسو باید موږ غږ د عامې روغتیا د وزارت ته ورسوئ چې د ګیزا ولسوالۍ کلینیک چې اوس فعلاً په کلینیک پرسونل دوی باید په شفاخانه تبدیل کړي. ما ته کورنیو چارو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د ګیزاب ولسوالۍ کښې محلي پولیسو ډېر ښه رول لوبولی دی. نو زه د دوی څخه دا خواهش کوم چې د محلي پولیسو معاش شپږ نیم زره افغانۍ دي، باید اقل نه زر او یا دولس زره افغانۍ کړي، ځکه دا دوی خپله وایي چې په افغانستان کښې محلي پولیسو امنیت ښه کړی دی. نو د محلي پولیسو معاش بیا ولې داسې لر دی چې هېڅ دی نه د کور ګزاره او نه د ځان ګزاره کړی؟ شپږ زره افغانۍ په اوس مصارفو کښې هېڅ ګزاره رامنځان ده کوي، او دا خلک غریبان خلک دي. نو باید چې د دوی سره ښه ښه همکاري او کومکونه وکړي چې د محلي پولیسو ملي روحیه قوي شي.
طالبان په هلمند کښې ډېر ظلمونه کوي او ملا صاحب ته خپل پر بانډیوالانو باندې امر وکړ چې هدایت وکړي، هغوی داسې ظالمان دي.
د ګیزاب ولسوالۍ کښې اوس زورواکي اوج ته رسېدل، ځکه چې په هره منطقه او هر کلي او هر بانډو کښې ځان ته قمندان او ځان ته مستقل اورګان جوړ کړی دی. نو د ګیزاب ولسوالۍ کښې باید چې داسې قانوني د حکومت جوړ شي چې زورواکان د زوره لرې شي.
خواهش لرم چې د تیلو غم دې وکړي، د تیلو چې ډېرې اوبه دي ماشینونه ټوله خرابه کړو، موټر غټ تخمید کړي. وسلام سلام بشتره
افغان لا دوبینه خبرې کوم. د ټولو افغانانو دا خواست کوم چې اول دا دوا وکړي چې خدای خپل وطن افغانستان جوړ کړي، بله دا دوا وکړي چې خدای پر ټولو افغانانو باندې نن دې خوشحالي زیری وشي.
حقانی نه د هلمند د ندالي ولسوالۍ اوسېدونکي پیغام لرم، هغه ده چې د ازادي راډیو د هلمند څانګه سل اشاریه پنځه یو څلور څه تخنیکي ستونزې کوي، د خبرونو په منځ کښې اواز قطع شي، د خبرونو باندې سر خلاصونه ونیسي تر څو هغه نیمګړتیاوې چې د منځه ولاړې شي هغه به ډېر مهرباني به وي. یعنې د خبرونو او د نورو راپورټونو په مابین کښې اواز بند شي، قطع شي.
دا اوریدونکو له دې پیغام څخه مننه چې د راډیو له دې تخنیکي ستونزې خبر کړو. دغه پیغام مو له خپلو تخنیکي همکارانو سره شریک کړ. دوی هڅه کوي چې دغه تخنیکي ستونزه لرې کړي.
زما نوم ګل محمد د ندالي څخه خبرې کوم. زه د فرضي صاحب څخه دا هیله لرم چې دا څلور وارې کېږي پر موږ باندې چاپي ویل کېږي په نعته ناجده باندې چې صفات پر موږ نه لري. زه هیله د ده څخه کوم که کوم شواهد اسناد پر موږ باندې لري نو باید دی په دغه هکله معلومات ورسره وکړي. موږ چې دښمنان لرو دښمنان پر موږ باندې دغه کوي. زما ورور هم په ناکه ناجده باندې تر اوسه په باګران کښې ناست دی. د لوړو مقامات څخه دا هیله کوم د شخصي نظاو څخه امریکایانو ګټه واخیستله.
زه خان لره مینهوال د پکتیا ولایت زاریارو ولسوالۍ اوسېدونکی زما د افغانستان نوي ولسمشر ته دغه عرض کوم چې هر یو ولسمشر وي دغه عرض ورته کوم چې باید ټولو افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي. په ډیزل او په پیترولو کوم ګاز چې په افغانستان کښې مهاج په دغو کار وکړي. اکثره بېکاره خلک دي چې کوزه خوانه ورته معاش لګول شوی دی بېکاره دي، دلته یې په جنګ پیل کړی دی. خلک بېکاره دي، کار ورته نشته، فابریکې نشته، خلک ټول وزګار سل دي، سر دي او جنګو ته یې مخه کړې دی. نوي ولسمشر نه دا خواهش کوو چې په هر ولایت کښې چې څومره وسه کېږي د دولت کښې څومره زور ورکړي، فابریکې جوړې کړي تر څو خلک مصروف شي او جنګ نه لاس واخلي.
د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ څخه د تاسو سره په تماس کښې یم. د غورک د ولسوالۍ خلک به ډېر په تکلیف کښې واقع دي، ډېر په تکلیف به سره مخامخ دي. دا دوه کاله کېږي چې د حکومت ته راتلو سره سم لارې پر تړه شوي دي. هغه ته حکومت نه و چې حکومت راغلی نو طالبانو لارې پر وتړلې. نو اوس یره وبوله خوړه پنځه زره کندهارې دي په غوره کښې. یو من مالګه یو من مالګه په شپږ سوه کندهارې ده. حتی ټوله شیان د هغه رقم فرض کوو. دا د حکومت اوس پر دې خلکو باندې تنګستي جوړه کړې ده که دوی نه یې پر جوړه کړې، خو دا بندیزونه د دوی سره راغلي دي.
نسی شهزاده نبینه این دکونر ولایت مرکز اصل آباد دیدم که چه خمیده ازادی قدو در فرهنگیر خفراون تخفل پیام پریدم در اکتون که رئی جمهور چه خمیم دایی لوازو ده چه افغانستان تا اول قدم که سلح راوری او دغه کوم مخالفین ورونه چې دی هغه عبارت دی اسلامي نه دی او کده عبارت اسلامي نه دی دغه ورونه سره د اوربان اعلان کې او روغ جوړ او سره وکړي دا به د نوي جمهور رئیس لپاره په تاریخ کې په زرینو کرښو باندې ولیکل شي چې 15 کاله په افغانستان کې جنگ روان دی او اوس د نوي رئیس جمهور سره الحمدلله افغانستان ته صلح راغلې ده.
تاسو یو خبر واوی یو پنج وا په کابل کې داسې یو نادر درمانی په کابل کې وایو نه پر پلسوی یا کوچنی پلسوی یا په ننګهار یا په پلانې کې داسې نادر درمانی او دا د واکسین والا چې کوم ملګری مې توري کده هر څو دي دا ټول ناکام دي دا داسې نه دي چې یو ځای نادر کیسو یوازې د نوزاد پولیس والی کې د ښه کې په علاقه کې یو د اجازه د سي پلسو هر څه په زیر توچې وګرځوي دا دلته مرسو بل د اجازه د دا یو خدای وو چې دغه له سوي بجټ د نور نور یو چې هغه دغه لسی کې درم هغه هم پال څو چار په وکړه حتی ته داس وخت چې سترګې و چا د احترام ژوندۍ و باندې و پاسو زه د افغانستان ملي اردو یو کومندان تورن صاحب زنده‌باد کړه زنده‌باد وایم چې د امریکایان د غلامۍ څخه ځان وویستي او خپل ځان یې مستقل رای وټاکله.
زده مخترم ولې څه ته دا وایم چې ولخه د کوم د امریکایانو باندې خرڅو امریکایان دراوړل دوه کال د حکومت کا اخري ورځ چې د پاتې د نو څو کام کړی د دیوالې جو کې د اخره غزو نه رسول غریب سره وغه تاسو په دغه د بیا کوم کده کې د امریکا وزیر ورته د غوړ رئیس جمهور کې د خطر غو فساد پر کې
د لمن ولایت د واشو د ولسوالۍ څخه دا پیغام کړ ما سره نه دا خارجان چې دا هوا د لاري خارج خارج کاشي آیا دا اوس افغانانو دوستان دي او که دښمنان دي دا په دې معنا چې د افغانانو اقتصاد ضعیف کوي او که کومه همکاري ده.
د اوریدونکو پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. له دې سره اوسنۍ پروګرام دغه ته پېټ رسیدي خو په بل پروګرام کې مو بیا خدمت ترازم. تر هغه د خدای په امان.